د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر له تاسو سره یم. شی چاري په خبرونه کې بعد د پاکستانی چارواکو په وینا تاسو په قبایلو کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مړینې په ارتب لمړینې خبر کړو. د بیت الله مسعود مړینه به په پاکستان او افغانستان کې د طالبانو پر تحریک اتساخیس وکړي. په خبرونه کې به یې واوري د افغانستان له دننه هم د تازه بیا امنیو حال درکو او د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې مو په هم د دې سات خبرونو ته راړوم. جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت د بری لپاره نور عسکرو ته اړتیا لري. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان په جنوب کې د بمي چاودنې له وجې د دوی درې تنه عسکر وژل شوي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې یو جیب پوړه چارواکی وایي متحده ایالات باید افغانستان ته اقتصادي او ټولنیزې مرستې زیاتې کړي. او پاکستاني چارواکي وایي د طالبانو مشر بیت الله مسعود ممکن دو ورځې وړاندې د توغندي په حمله کې وژل شوی وي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ناتو نوی عمومي منشي ویل دا سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت د بری لپاره نور عسکرو ته اړتیا لري. عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن بی بی سی ته وویل ناتو د طالب وسله والو ضد جګړې کې پرمختګ کړی او یو دلیل یې دا دی چې د عملیاتو په سیمه کې د عسکرو شمیر زیات شوی دی. د ناتو د عمومي منشي له دې خبرو څخه یوه ورځ مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانان چې کله د جګړې د لوري د بدلون په اړه راپور خپور کړي نو ممکن د نورو عسکرو غوښتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي رازموسن د جمعې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې د افغانستان د ستونزې په حل کې باید یوازې په پوځي قوت تکیه ونه شي، بلکې د دې هیواد د خلکو د ژوند د ښه کولو امکانات هم باید برابر شي. د یو بل خبر له مخې د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان پارلمان ته لارډ د ولسي جرګې له مشر محمد یونس قانوني او یو شمېر وکیلانو سره وکتل. د ناتو عمومي منشي پرون ماښام د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي او د جمهوري ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره هم کتلي ول. د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني وایي د ناتو له عمومي منشي رازموسن سره یې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د تروریزم ضد جګړې په څرنګوالي او د انتخاباتو د شفافیت په اړه خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي پرون هلمند ولایت ته تللی و او هلته یې خبریالانو ته ویلي وو چې هلمند د ناتو ځواکونو لپاره لومړیتوب لري او تر هغې چې په دې ولایت کې امنیت نه وي ټینګ شوی د دوی پوځي عملیات به پکې روان وي. رازموسن وایي د هلمند اوسیدونکو ته به د امن داسې یوه فضا برابره شي چې دوی په ډاډه زړه په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان په جنوب کې د بمي چاودنې له وجې د دوی درې تنه عسکر وژل شوي. د انګلستان د دفاع وزارت په یو اعلامیې کې ویلي د عسکر چې د پراشوتي قطعې سرتیري ول په هلمند ولایت کې په موټر کې سفر کاوه چې د سړک د غاړې ښخ شوی ماین پرې وچاودید او وسلوالو پرې ډزې وکړې. په دې پیښه کې یو بل عسکر سخت ټپي شوی او حالت یې نازک ښودل شوی. د عسکرو په دې مړینې سره له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو انګلیسي عسکرو شمیر 115 نوي ته پورته شو. تېره میاشت هم د بهرنیو عسکرو لپاره مرګونې میاشت وه او 22 تنه انګلیسي عسکر په افغانستان کې وژل شوي ول. د بهرنیو عسکرو د وژنې زیاته پیښې د سړک د غاړې بمي چاودنو له وجې دي. انګلستان په افغانستان کې شاوخوا 9000 عسکر لري چې اکثره په هلمند ولایت کې دېره دي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې یو جیک پوړه چارواکی وایي متحده ایالات باید افغانستان ته اقتصادي او ټولنیزې مرستې زیاتې کړي. د تروریزم ضد جګړې په چارو کې د جمهور رئیس باراک اوباما مشاور جان برینان وایي امریکا باید د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو سره مرسته وکړي او دغه راز باید د هیواد خپلې اقتصادي مرستې نورې هم زیاتې کړي. ښاغلی برینان په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو مرکز ته د وینا په مهال وویل افغانستان ته د پراختیایي مرستو له زیاتولو څخه مقصد دا ده چې امریکا به د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار کوي چې اداري فساد له منځه لاړ شي، خلکو ته اساسي خدمتونه برابر شي او داسې یو اقتصاد په پښو ودرول شي چې په نشه‌یي موادو تکیه نه وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن پر نوویل د سازمان له کاناډا څخه غوښتي چې د افغانستان په جنوب کې د خپل پوځي ماموریت له ټاکلي وخت یعنی 2011 کال وروسته هم وغځوي. د ناتو عمومي منشي وایي د کاناډا د ماموریت د غځونې په اړه په دې هیواد زیات فشار وارد کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کینان د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو وروسته سمدستي غبرګون ښکاره کړی او ویل اوټاوا له افغانستان څخه د وتلو د پلان په اړه په خپل دریځ ټینګ دی. د ناتو عمومي منشي ویلي دا زموږ د خپل امنیت مسله هم ده. موږ نشو کولی یو ځل بیا اجازه ورکړو چې افغانستان د ترورستانو په امن ځای بدل شي. زه فکر کوم چې یو سوله ایز او باثباته افغانستان به د کاناډا په ګټه هم وي. تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې 15 پولیسان او یو ساتونکی وژل شوي. نن سهار په سیمه کې د یو بل بم په چاودنه کې د یوې خصوصي کمپنۍ یو ساتونکی چې بهرنیو ځواکونو ته د موادو رسولو د کاروان ساتنه یې کوله هم وژل شوی. په عین حال کې د امریکا پوځ وایي په هلمند ولایت کې د سړک په بمی چاودنه کې د دوی څلور عسكر وژل شوې دي. وسلوالو د افغانستان د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې حمله زیاتې کړي او هڅه کوي چې د انتخاباتو عملیه ګډوډه کړي. پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو مشر بیت الله مسعود ممکن دو ورځې وړاندې د توغندي په حمله کې وژل شوی وي. چارواکي وایي په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې مسعود د هغه میرمن او شخصي ساتونکي په جنوبي وزیرستان کې په یو کور باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د چهارشنبه د ورځې په حمله کې وژل شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چارواکي د مسعود د مړینې د تایید په مقصد د پیښې ځای ته ورغلي دي.
میری اطلاعات کے مطابق جو بیت اللہ مسعود کے متعلق جو خبر چل رہی ہے میری انٹیلیجنس اطلاعات
زما د معلوماتو او زمونږ د استخباراتي معلوماتو په اساس د بیت الله مسعود په اړه راپورونه رښتیا دي، خو مونږ د عیني تصدیق په جریان کې یو. کله چې مونږ د محل تایید ترلاسه کړ نو بیا به سل په سلو کې د دې خبرې تصدیق وشي، خو زما معلومات وایي چې راپورونه سم دي او مسعود له منځه وړل شوی دی. د پاکستان یو امنیتی چارواکی او د مسعود یو ملګری ویلي نوموړی خاورو ته سپارل شوی. بیت الله مسعود په پاکستان او افغانستان کې په بمی او ځان وژونکو حملو کې لاس درلود او متحده ایالاتو یې په سر د $5 ملیونو انعام هم خوه. د عراق په شمال کې د موټر په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. چاودنه هغه مهال وشوه چې خلک د شیعهګانو په یو مسجد کې د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته د وتلو په حال کې ول. په یو راپور کې ویل شوي چاودنه یو ځان وژونکي کړې ده. په دې پیښه کې لږ 500 زیات کسان ټپیان شوي دي. روسیه او ترکیه د طبیعي غاز د انتقال د یو پایپ لاین جوړولو معامله لاسلیک کړه. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د مراسمو په مهال وویل د جنوب له لورې د غاز دا جریان به د اروپا د انرژۍ له امنیت سره مرسته وکړي. د دې معاملې په اساس به روسیه د تورې بحیرې له لارې د ترکیې په اوبو کې یو پایپ لاین بلغاریا ته تیر کړي او په دې توګه به روسیه اروپایي اتحادیې ته خپل غاز ورسوي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور سیخن وایي د غاز د انتقال د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د 2010 کال د نومبر میاشت کې پیل شي. د روسیې د طبیعي غاز د جنوب دا جریان د نابوکو د پروژې په رقابت کې جوړیږي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا په مالي مرستې کارونه روان دي او غواړي اروپا د غاز په برخه کې د روسیې له انحصار څخه خلاصه کړي. او د هغې کمپنۍ پخوانی رئیس چې د پیکینګ د نړیوال هوایي ډګر چارې پر مخ وړي د اداري فساد په جرم اعدام شو. د چین دولتي خبري رسنۍ وایي 60 کلن لی پی ینګ تیره فبروري میاشت کې د $4 ملیونو د رشوت اخیستنې او د 12 کلونو مودې کې له بیت المال څخه د $200 ملیونو د غلا په تورونو مجرم پیژندل شوی و. پی ینګ وروسته له هغه اعدام شو چې د چین سترې محکمې هم د هغه د اعدام سزا تایید کړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده.
لاټ اف انفورمیشن از پورینګ ان فرام دټ ایریا دټ از ډډ.
د پاکستان د کورونیو چارو وزیر د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مړینې خبره کوي او دغه هیواد یو پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه محمد بیت الله مسعود د طالبانو خورا مهم شخصیت ګڼي.
دغه زید تحریک یو ډېر لوی او نامتو مشر و.
په روانه خبرونه کې د بیت الله مسعود د مرګ د پیشي او په افغانستان او پاکستان کې پر طالبانو د هغې د اغیز ترڅنګ تاسو په خوست کې د لسګونو وسلوالو د وژلو خبره وو چې د افغان حکومت د امنیتي چارواکو په وینا یو شمېر عرب جنګیالي دي. په کندهار کې مو د 2 چاودنو له پیښو هم خبره وو. افغانستان ته مو د ناټو د نوي عمومي منشي سفر څارلی چې نن یې د افغانستان د ولسي جرګې له مشر سره وکتل. په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتي مبارزو له تازه غونډو مو هم روانه خپرونه کې خبره وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د استخباراتي معلوماتو له مخې دا څرګندېږي چې د طالبانو د غورځنګ مشر بیت الله مسعود وشل شوی دی. په وزیرستان کې ځایي قبایل بیا وایي د بیت الله مسعود پر ځای د بل مشر د ټاکلو لپاره د طالبانو د مشرتابه هیئت غونډه روانه ده او اټکل کیږي چې نن به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. په دې اړه له پاکستان زموږ خبريال له تازه حال سره
وروستی راپورونه وایي د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر بیت الله مسعود داغه ورور داغه میرمن او وزن ساتون کی د تیر چهارشنبه په شپه د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په بمباری کې وژل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل زموږ استخبارات خبر راکوي چې بیت الله مسعود وژل شوی دی. شاه محمود قریشي ویل موږ د بیت الله مسعود د مرګ په اړه ځمکني حقایق راټولو. د قریشی نمخ کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک هم په اسلام آباد کې د پارلمان په وړاندې رسنیو سره د خبرو پر مهال د بیت الله مسجد په اړه خبرې وکړې. هغه ویل
lot of information is pouring in from that area that is dead.
د سیمینا زمونږ لاسته راغلي ډيري معلومات ښکارا کوي چې هغه وجل شوې ده. خو زه د خبر سلسله کې ترغی تاییدول نه شم چې مضبوط شواهد پلاس کې ونه لرم. همداراز د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین ویل که بیت الله مسعود رښتیا هم وژل شوی وي د طالبانو غورزنګ به بیا هم ښکاره نه کړي، ځکه هغوی غواړي چې د بیت الله په نوم تر ډیره د پاکستان د حکومت پر ضد وجنګیږي. په جنوبي وزیرستان کې زموږ سرچینې وایي بیت الله مسعود د وژل کېدو وروسته په نرګوشه سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی او په هماغه سیمه کې د پاکستان د طالبانو د غورزنګ د مشرانو غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې د مسعود د ځایناستي د ټاکل کېدو په اړه مشورې کېږي. کیدای شي حکیم الله مسعود، قومندان ولی الرحمن او د عظمت الله په منځ کې یو تن د پاکستان د طالبانو د غورزنګ مشر وټاکل شي. یو کس چې نه یې غوښتل نو مخکاره شي د ازادۍ راډیو ته په ټلیفون د جنوبي وزیرستان نه ویل د وزیرستان د قبایلو په منځ کې د بیت الله مسعود د مړینې خبره گردش کوي. هغه ویل د سیاسی چارو کارپوهان وای د بیت الله مسعود مرگ د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د امریکا او د پاکستان د حکومت لوی بریا ده چې د القاعده او طالبانو پر ضد ترلاسه کوي. بیت الله مسعود 34 کلن د پاکستان د طالبانو تر ټولو لوی قومندان او په دغه هیواد کې د القاعده لومړی کس ګڼل کېده.
د بیت الله مسعود مړینه به د طالبانو پر غورزنګ څه اغیزه وکړي او د هغه پر ځای به څوک وټاکل شي؟ په پاکستان کې له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو له کارپو رستم شاه محمد څخه زموږ خبریال په دې اړه پوښتلي. دا مرکه سره اور
بیت الله مسعود څومره مهم کس ستاسو په نظر باندې؟
ډېر مهم کس و، یو نوم پیدا کړی او چې څومره د هغه صلاحیت و زه فکر کوم چې د هغې نه زیات دغه نوم و. او په دې کې د میډیا بعضې غربي میډیا هم او د پاکستاني میډیا هم لاس دی. کیدای شي چې دومره دغه نوی صلاحیت نه وی څومره چې هغه ته شهرت ورکړی شو، څومره چې د هغه نوم خور شو. بهرحال خو د طالبانو د تحریک یا د دغه طالبان که ورته نه وایو، دغه ځای د تحریک یو ډېر لوی او نامتو مشر و او دغه په مرګ باندې به دغه تحریک او دغه دا ډېر زیات غشي زور پورته ورسي کمزوری بشي.
آیا د بیت الله ملګري هغه ځواک او ظرفیت لري د کومې څخه چې بیت الله مسعود برخمنو؟
زه فکر کوم چې دغه ملګري دغه سطح ته نشي رسېدلی چې کوم ته رسېدلی وو. نو د ده چې هر څوک جانشین وي هغه به د ده نه ډېر زیات کمزوری وي. او زه فکر کوم چې دا یو موقع ده د پاکستان دولت ته چې د مخکې شي او دغلته جوړه راولي.
مخکې داسې ویل کېده چې پاکستان به ډېر زر د بیت الله مسعود پر ضد په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړي. آیا داغو عملیاتو امکانات اوس هم شته دی؟
اوس د هغې ضرورت نشته او کومې نو به ډېر محدود وي. یو څو معمولي خلکو خلاف به وي.
مومند صاحب، د بیت الله په ملګرو کې کوم داسې مهم کس دی چې دا غزا ناسته به وټاکل شي؟
مدې کې خو حکیم الله هم دی، ولی الرحمان هم دی، عصمت الله هم دی. نو کېدای شي نن سبا پورې یا نن ماښام پورې معلومات وشي چې هغې څوک وټاکه دپاره ځای هغې څو دپاره.
د مسعود مړینه ستاسو پان د افغانستان د طالبانو په غورزنګ باندې څه اثر پرې باسي؟
د افغانستان د طالبانو سره د ده داسې اشتراک نه و. البته وخت په وخت به دې نه خلک لو، خو مونږ ته معلومه ده چې د افغانستان کې چې کوم مقامت هغه 50% چې کوم دی د افغانستان دننه دی. نو د بیت الله ژوندی پاتې کېدل یا مړ کېدل دغه تحریک سره دغه تحریک باندې او دغه مقامت باندې ډېر اثر نشي غورځولی.
مومن صاحب، د بیت الله مسعود غوندې د یو مهم کس د نښه کولو نه پس به تاسو فکر نه کوئ چې د امریکا حکومت ته یو ښه جواز په لاس ورشي سو د پاکستان په قبایلي سیمو کې خپلو بمباریو ته ادامه ورکړي؟
دا د امریکې په لاس یو ډېر لوی وسله ورل اوس. هغه به وایي چې که مونږ دا حمله نه کولی نو بیت الله مسجد به څنګه مونږ لرې کولی. نو د پاکستان دولت مخکې نه هم دې حملو سره موافق وو، خو صرف د خلکو د تسلي دپاره به یې کله کله په دې باندې اعتراض کاوه، او اوس خو به دوی بالکل دا خپل اعتراض ختم.
او زما آخري پوښتنه مومن صاحب دا ده چې د بیت الله مسجد د مرګ نه پس آیا د پاکستان د طالبانو غورځنګ به هم ختم شي او کنه؟
د راټولېدو امکان ډېر کم، ځکه کہ تحریک طالبان مخکندسی او موثر تحریک نه وو. مومند کی خپل تحریک او باجوړ کی خپل پسواد کی فکم نه دغه تحریک هدف صرف نظام شریعت او اورنگزی کی خپل دغه او د وزیرستان کی هم د طالبان تحریک کی کم نه هغه موثر ځکه نه و چې حافظ ګل بہادر چې کم نه خپل تنظیم او مولانا نذیر خپل تنظیم او د بیت الله تنظیم صرف د مسعود علاقې ته محدود وو. د نمبر نفس به دغه تحریک نور مهم ضعیف شي.
په پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه محمد. په پاکستان کې بیا د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی له کابل پر سره دی. سیدی صاحب، تاسو د رستم شاه محمد په وینا واوریدل چې د بیت الله مسعود مړینه به په افغانستان کې د طالبانو پر تحریک منفي اغیز ونه کړي، تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
یقین بی تاثیر نه ده. تا ته معلوم ده چې هغه خبرې چې میډیا کوي چې نن د هغه ځای ناستې به تعین کیږي، زه په دې باور یم چې هغه مشهور قمندانان چې دي، ولی الرحمن، حکیم الله، مسعود، عظیم الله، او زما په اند زیاتره امکان شته چې قاري حسین چې د بیت الله مسعود قاري حسین نږدې ملګری دی، هغه په ځای کې هغه به کینی. چون بیت الله مسعود تاته معلوم ده چې په مسعود قبیله د شودخیل د کلي دي، بیا هلته قمندانان دي، باوجود مولوی نذیر، ګل بهادر او مولوی فقیر نور هم دي. اما زه په دې نظر یم چې قاري حسین خامخا دا ځای ناست ببي، اما تاثیر خامخا په افغانستان باندې تاثیر کوي. یعنی دلته طالبان کمزوري به اوسي، هغه قدرت، هغه نیرومندي چې دی، هغه اړیکې چې بیت الله مسعود د القاعده سره درلودل، داسې اړیکې ته مضبوط کول، برابر کول، دا به یو مشکل وي. یقینا تاثیر به لري.
مخکې د ناټو چارواکو ویلي وو چې د هلمند عملیاتو طالبان اړ ایستلي دي چې د روغي خبرو ته سر ټیټ کړي. څه فکر کوي، د بیت الله مسعود مرګ به په پاکستان کې د روغي جوړې خبرې ګړندۍ نه کړي؟
یقین تاثیر به ولري، اما دی وخت غواړي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت یا د ناټو قوتونه چې په افغانستان کې دي یو مضبوط قوت به جوړه نه کړي، مضبوط به نه وي، په عذرو زری مذاکره نه کېږي، انهر به هغه وخت چې طالبان پوه سي چې ناټو او د افغان حکومت با قوت دي، یعنی له یو قوت نه خبرې کوي، وروسته مذاکره امکان شته، اما په عذرو زری مذاکره به نه کېږي.
سیدی صاحب، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباریو باندې اسلام آباد بیا بیا اعتراض کړی وو، د بیت الله مسعود لمړینې وروسته به څه فکر کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بمباری په پاکستان باندې زیاتې نشي؟
بی پیلوټ تیار اوس نتیجې ورکړي. په خام چې د حکومت پاکستان اعتراض کول، د خلکو په اواز باندې اعتراض کول، په زړه کې نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی او چوزری مختار شاه محمود قریشی په ځای کې خوشاله وو، اما د پاکستان د خلکو لپاره دا خبرې کول چې موږ خوشاله به نه یو، داسې کوو. وروسته داسې فکر کوم چې دا بی پیلوټ تیاری بمباردمان به زیات شي، نور په دې منطقه کې شکار به وکړي.
د رستم شاه محمد په څرګندونو کې مو مخکې په مرکه کې دا هم واوریدل چې د طالبانو تحریک 95% په افغانستان کې دننه دی. نو تاسو خبرو په پیل کې مو ویل چې دا به تاثیر وکړي په افغانستان کې، بیا هم دا سوال، نو چې 95% د طالبانو تحریک د افغانستان له دننه وي، نو د دې تاثیر به څه وي؟
یقین د رستم شاه محمد خبرې درست نه دي. د دې لپاره چې د طالبان د القاعده او د تروریستان ریشې د ډیورنډ کرښې هغه خاطې دي، افغانستان دننه کې نه کمپونه شته نه نوي فیصد دي. دا خبره چې رستم شاه محمد کې یو وخت روان ملک به هم کړی وو، وروسته په خپل خبره باندې پښیمان وو. ګرچې زه نن په دې باور یم چې بیت الله مسعود مړ شوی چې شاه محمود قریشي اعلان کړی، ورنه رحمان ملک اعلان کړی وو، زما باور نه راتلی. د دې لپاره چې رحمان ملک هوایي خبرې کوي، په هر صورت توریزم هلته وي، ډیورنډ کرښې هغه خاطې دي، دلته نشته. دا رستم شاه محمد و رحمان ملک تشې خبرې دي.
احمد سیدی د افغانستان پخوانی ډیپلومات په پاکستان کې، له تاسو څخه مننه.
www.azadiradio.com
تاسو انټرنیټ پانی ته ورتلی شئ او تازه رپورټونه لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې وروسته په کابل کې تاسو د ناټو د عمومي منشي د نن ورځې له لیدنو کتنو خبرو. په خوست کې د لسګونو طالبانو د وژلو د ادعا په اړه هم له سیمې رپورټ لرو. د بیا رغونې په ارتباط هم رپورټونه لرو. ازادي واورېدونکي اونیز پروګرام هم خپرو او همداراز د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې تر 15 بجو اورېدلی شئ.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د خوست د ځمې میدان په سرحدي ولسوالۍ کې غنو خلکو پراتونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي ملاتړ وکړ. له خوست څخه خبريال رپورت لري.
د خوست په ولایت کې د اوسنی جمهور رئیس او د ولسمشر چوکۍ ته د کاندید ښاغلی حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه د ملاتړ د غونډو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ د دې ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د څلور لویو قومونو استازو چې شمېر یې زرګونو تنو ته رسېده د یوې پراخې راډولیدنې په ترڅ کې د هغه له کاندیدۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ژمنه یې وکړه چې د ټول ټاکنو په ورځ به خپلې رایې د ده په صندوق کې اچوي. په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین مسؤول قومي مشر ګلرنګین غونډې ته په خپلو څرګندونو کې حامد کرزی د ولسمشر راتلونکي چوکۍ ته تر ټولو وړ او مناسب شخص وباله او زیاته کړه چې حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د خپل 15 کلن ماموریت په دور کې په افغانستان کې د ملي یووالي، بیا رغونې، اقتصادي پرمختیا، د سولې او ثبات د ټینګښت او د دیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او د افغانستان په کورنیو چارو کې د ځینو بهرنیو کړیو د پټو او ښکاره مداخلو سره سره یې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو او ګاونډیانو سره د متقبل احترام او او بل په کورنیو چارو کې د نن لاسوهنې پر بنسټ نیک او دوستانه مناسبات پاللي او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د افغانانو د عزت او اعتبار شمله اوچته ساتلې ده.
اوس ما کلاکه په صلاح دا وکړله چې د څلورو کومو خلک موجود وو، درې زره کسان ټول موجود وو، علما موجود وو، خو بهرني خلک هم موجود وو. موږ کلاکه خبره دادې او موږ ملاتړ او خپل وطن د کرزي په مخ کې کړو.
د غونډې یو بل ګډونوال قومي مشر ولی جان هلمند وویل دوی له حامد کرزي څخه له دې عمله خپل ملاتړ په ډاګه کړ چې د ټینګهوډ کړی که وخت ورسیږي نو په هیواد کې به د جګړو د مخنیوي او د سولې او امن د ټینګښت لپاره د طالبانو او د حزب اسلامي له مشرانو او نورو مخالفینو سره د خبرو اترو میز ته کینی. د ځاځي میدان ولسوالۍ چې د خوست ښار په 40 کیلومتره وټن کې شمال ختیځ دور ته موقعیت لري، یو د دې ولایت له آرامو سیمو څخه ګڼل کیږي. که څه هم چې نوموړي ولسوالۍ د پاکستان د نارامې قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ سره اوږده ګډه پوله لري، خو د مشتو قومونو ترمنځ د رښتینې یووالي او ورګلویزو اړیکو د شتون له برکته په دې سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ او خلک یې په سوله کې ژوند کوي. د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې نه یوازې د حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ کیږي، د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندیدانو هر یوه ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي په ملاتړ هم ورته غونډې جوړې شوې وي.
د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزي په تایید غونډه وشوه. بل لور ته د سهاکو د قوم ټولنیز او فرهنګي شورا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې په جوړولو سره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له کابله د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر نږدې کېدلو سره د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزو هم زور اخیستی دی. د راتلونکو ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د ملاتړ په دوام د سهاکو د قوم د ټولنیزې او فرهنګي شورا په سلګونو غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ملاتړ له حامد کرزي څخه اعلان کړ. د دغه شورا رئیس نوراغا سهاک له دې عمله په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د سهاکو ټولنیز او فرهنګي شورا له پراخو بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي نه خپل ملاتړ اعلان کړي.
وروسته د لا زیاتو سلاو مشورو او د یوې عمومي غونډې په ترڅ کې په دې هم وکړل چې په راتلونکو ولسمشرۍ ټول ټاکنو کې له داسې یو ملي سیاسي او ټولنیز شخصیت څخه ملاتړ وکړي چې د هېواد هر راز ستونزې هواره او دردونو ته مرهم شي. چلنه کمرغه دې غونډه ګډونوال کاغلی حامد کرزی دې سنگین مسؤلیت مچتولو او نمړی څوکۍ ته وړ او مناسب شخصیت وواله.
د حامد کرزی څخه تر دې د مخه د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې هم د ملاتړ غونډې جوړې شوې دي. د دغه غونډې او ګډونوال عبدالقدوس وویل چې حامد کرزی د راتلونکو ولسمشرۍ لپاره یو مناسب کس دی او په انتخاباتو کې به نوموړي ته رایه ورکړي.
افغانستان یو مجاهد مهاجر رئیس جمهور ته ضرورت لري. دې ته نږدې و چې افغانستان تجزیه شي. زموږ استاد ورور مجاهد حامد کرزی راولاړ شو، په دې وطن باندې لاس راوښکو. دغه مظلوم ملت دا یو ټول یو موټی کړ. دا افتخار د جناب حامد کرزی و.
حامد کرزی هم لکه د نورو کاندیدانو په شان ژمنه کړې چې په روانو انتخاباتو کې به د بری په صورت کې په افغانستان کې د امن او ثبات، اقتصادي بیا رغونې او ګڼو نورو برخو ته خپل جدي پام واړوي. د کاندیدانو د کمپاین رسمي موده د زمري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه له انتخاباتو څخه دوه ورځې مخکې پای ته رسیږي. کاندیدان غواړي چې د ټاکلې مودې ته را رسیدلو د مخه په مرکزه ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره د ګڼو قومونو او د ټولنې د بېلابېلو لیکو او استازو ملاتړ خپل کړي.
په کابل کې د صحاکو د قوم ټولنیزې او فرهنګي شورا په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزی د ملاتړ اعلان وکړ. له کندهار هم رپورټ لرو چې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې دوه غونډې هلته شوې دي. د میرمنو په غونډه کې د حامد کرزی له کاندیدۍ ملاتړ شوی او په یوې بلې غونډه کې د معتصم بلا مذهبي ملاتړ اعلان شوی.
ستاسو رایا ستاسو راتلونکی. ګرانو وطنوالو، راځئ چې د خپلې خوښي کاندیدان وپیژنو.
هو، ټاکنیزې سیالۍ د روان کال د جوزا پر شپږویشتمه نیټه پیل او د اسد پر شپږویشتمه نیټه پای ته رسیږي. تاسو په دې موده کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې د راډیو او تلویزیون له لارې او یا له هغوی سره په غونډو کې د هغوی ویناګانې اورېدلی او یا یې په ورځپاڼو او مجلو کې لوستلی شئ. په دې توګه تاسو د خپلو غوره کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې معلومات ترلاسه کوئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونه ای رای پانه برابروي چې د حقي رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانه ترلاسه کړئ او د خپل خوښي کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ درته په رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې، دا ځکه چې د روان کال د اسد پر 29 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
په یاد ولرئ چې ټاکنیزې سیالۍ مو چاته پر رای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپل خوښي کاندیدان په خپل وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
په کونړ کې د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د کاندید مولا عبدالسلام راکټي په ملاتړ یو لویه غونډه جوړه شوه. ګډونوالو وویل دوی به د انتخاباتو په ورځ خپل رای شاغلي راکټي ته ورکړي. له اسداباته د دې غونډې حال زموږ خبريال راکوي.
د مولا عبدالسلام راکټي لومړی مرستیال انجینر اجمل ساپی غونډې ته وویل که چیرته دوی ته خلک رای ورکړي او په ټاکنو کې بریالي شي نو په هیواد کې به روان اخلاقي او اداري فساد ته د پای ټکی کېږدي او همداراز به د بیګنا افغانانو د وژنې، نیونې او ځورونې مخه ونیسي. هغه ویل همداراز غواړي چې د افغانستان د پرمختګ، آبادۍ او بیا رغونې په لاره کې ګړندي ګامونه واخلي. شاړو او للمي ځمکو ته ویلې تیرې کړي، همیشه بهان سیندونه مهار او پرې د برېښنا تولیدونکي فابریکې جوړې کړي. انجینر اجمل ساپی په خلکو غږ وکړ چې باید د رای ورکولو په وخت کې له ډېر دقت څخه کار واخلي او خپل رای مولا عبدالسلام راکټي ته ورکړي.
او کوم وزن چې موږ د رای کې موجود ده هغه به ځای مطرح نه کوو چې روسه د پیمانه احساس ونکړو.
د کونړ یو تن اوسیدونکي قاری محمد د نور خلکو په استازي تو بویل چې دوی به ټول رای د مولا راکټي په ګټه استعمال کړي.
چې سوچ وکړو، فکر وکړو، کوشش وکړو، د سړی هغه دغه ټول معلوم کړو چې دا سړی د اسلام لپاره کار کوي کې نه کوي. که چېرته کوي موږ او تاسو لرې وو، که نه کوي نو بالکل بیا نه ورکړو. دا یو عالم دی، مولا دی،
د یادونی ورده چې د ټول ټاکنو نیټې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ او نورستان کې هم د جمهوری ریاست چوکۍ ته د ولاړو کاندیدانو استازي او د ولایتي شوراګانو کاندیدان په دې هڅو بوخت چې د ټاکنو په ورځ ډیر وټونه واخلي او میدان دوی وګټي.
د انتخاباتو په اړه خپل دسترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې مشتراولیږي او د ازادي راډیو خبریال سي.
راپور ساسو نشر زموږ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وروسته په کابل کې تاسو د ناټو د عمومي منشي د نن ورځ للیدنو کتنو خبرو. په خوست کې د لسکونو طالبانو د وژلو په اړه هم اوریدلی شئ. په کندهار کې دوی چاودنې شوي دي چې دولتي ځواکونو ته مرژوب لا اوښتي، او په زابل کې بیا طالبان وژل شوي دي. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم د روانې خپرونې جز دی چې وروسته یې خپرو. خو اوس 4:30 شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه الکوزي څخه اور.
د ناتو نوې عمومي منشي وایي دا سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت د بری لپاره نور عسکرو ته اړتیا لري. د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني وایي د ناتو له عمومي منشي راز موسین سره په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د تروریزم ضد جګړې په څرنګوالي او د انتخاباتو د شفافیت په اړه خبرې وکړې. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د اداري یو جګپوړ چارواکي وایي متحده ایالات باید افغانستان ته اقتصادي او ټولنیز مرستې زیاتې کړي. د افغانستان په جنوب کې د بمی چاودنو او حملو له وجې درې تن انګلیس او څلور امریکایي عسکر وژل شوي. پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو مشر بیت الله مسعود ممکن دوه ورځې وړاندې د توغندي په حمله کې وژل شوی وي. او تیر شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې 15 پولیسان او یو ساتونکی وژل شوي.
د ناتو نوی عمومي منشي نن په کابل کې د افغانستان پارلمان وکوت، او د ولسي جرګې له مشر سره پر دریو موضوعاتو، امنیت، تروریزم او د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. اندرس فوغ راسموسن چې تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني سفر د چهارشنبې پر ورځ افغانستان ته تللی، له افغان ولسمشر د جمهوري ریاست له ځینو کاندیدانو سره هم کتلی دي. په دې اړه نور له کابله په یو رپورټ کې اورو.
د ناتو نوی عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د افغانستان د پارلمان ودانی وکتل چې د افغان چارواکو لخوا ورته ځانګړي ترتیبات نیول شوي وو. شغل راسموسن چې وای افغانستان د کاري اجنډا په سر کې راځي، پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته یې خپل لومړنی بهرنی سفر له همدې هیواد پیل کړ. نوموړي له ولسمشر حامد کرزي تیر ماښام د ولسمشرۍ له دریو کاندیدانو او د جمعې په ورځ د ولسي جرګې له مشر محمد یونس قانوني او ځینو وکیلانو سره وکتل. که څه هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د ناټو نوي عمومي منشي مطبوعاتو ته څرګندونې ونه کړې، خو د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل له راسموسن سره یې خبرې پر دریو موضوعاتو وې.
بحث اول بحث تامین امنیت در افغانستان بود که آقای سکرتر جنرال
لمړی بحث په افغانستان کې د امنیت د تامین په اړه و چې خاغلی منشي وویل ناتو هم غواړي په افغانستان کې د امنیت پروسه افغاني شي، افغان پولیس او ملي اردو تقویه شي چې په راتلونکي کې افغانانو ته ډاډمن امن تامین کړي. دوم بحث د تروریزم په وړاندې د مبارزې د شکل په اړه و. دوی ټینګار کاوه چې د پوځي مسایلو ترڅنګ د مدني او د بیا رغونې مسایلو ته هم پاموشي. دریم بحث د انتخاباتو په اړه و چې دوی ویل دغه انتخابات باید شفاف، آزاد او عادلانه وي.
شغل راسموسن تیره پنځشنبه هلمند ته هم لاړ، هلته چې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پوځي عملیات روان دي. په دې ولایت کې خبرلانو ته وویل ناټو غواړي هلمند د خپل ماموریت لومړیتوب وټاکي، او تر هغو چې دلته امن نوي تامین سوی دوی به پکې خپل پوځي عملیات کوي او خلکو ته به دا زمینه برابروي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني ویل د ناتو د عمومي منشي دغه کتنې ورته دا ثابت کړ چې ناتو او غړي هیوادونه یو غړي د افغانستان له امن، بیا رغونې او شفافو انتخاباتو سره مرسته وکړي او افغانستان یې هیر نه دی. تر اندرس فوغ راسموسن مخکې پر دې مقام یپ دی هوب شپر کار کاوه. راسموسن تیره اونۍ د ناتو په مرکز بروکسل کې خپل دنده په رسمي ډول پیل کړه. ملکی تلفات، اداري فساد او خلکو ته د عدالت نه رسیدل هغه ستونزې دي چې خلک یې د ناتو د غړو هیوادونو له ماموریت سره سره غټ چیلنجونه ګڼي چې لا نه دي لرې سوي. په افغانستان کې چې د هر کال په تیرېدو سره وضعیت پیچلی کیږي، د شغلي راسموسن په وړاندې له پیچومو ډک مزل په مخ کې دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د خوست امنیتي چارو مسولان وایي په تیرو څو ورځو کې د افغان او ائتلاف ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د منګلو او صبریو په ولسوالیو کې پولیسکونو طالبان وژل شوي چې یو شمېر پکې بهرني عربان دي. طالبان بیا د افغان او د ایصف ځواکونو د وژلو ادعا کوي. له خوست راپورټ لرو.
د خوست د امنیت قمندان سمنوال عبدالقیوم باقی زوی وایي د تېرو دوو ورځو په بهیر کې د دې ولایت د منګلو او صبریو په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدنې پر څو مرکزونو باندې د افغان د ځمکنیو او ائتلاف هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې تر 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ژوندي نیول شوي دي. دول د وژل شوو طالبانو په ډله کې شپږ عرب جنګیالي هم شامل دي چې مړې د عملیاتو په ساحه کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د زیاته کړه په دغو عملیاتو تو کې وضعیت اندازه غټه او کوچنۍ وسله چاودیدونکي مواد او ډول ډول مینونه هم ترلاسه شوي دي. امنیت قمندان وویل د ترسره شوو عملیاتو په بهیر کې افغان او ائتلاف ځواکونه او د غرات د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
صبریو ته زمبر په ساحه په دې ځنګله په سیمه کې چې په دې قرارګاه باندې زموږ متخصص کتیا لخوا څخه هلته عملیات وسوله. په نتیجه کې مختلف النوع سلاوې تر شلو څخه زیات له منځه تللي دي. د کلندر په سیمه کې هلته زموږ عملیات د ائتلافي قواوو په نتیجه کې هم دیرشو څخه زیات له منځه تللي دي او مختلفه سلاوې د هغو څخه لاسته راوړي دي چې ائتلاف ته ځان سره انتقال کړي دي. لس په دې عملیاتو کې ژوندي نیول شوي دي او ائتلافي قواوو ته ځان سره د پښتنو په خاطر باندې انتقال کړي دي. نه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، نه زموږ نظامي طرفو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
امنیت قمندان وویل کوم عملیات چې د سیمې د قومي مشرانو د غوښتنې پر بنسټ د افغان او ائتلاف ځواکونو لخوا د دې ولایت د باک، صبریو، منګلو او الشیرو په نارامو ولسوالیو کې ادامه لري، هدف یې دا دی تر څو یا د سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې او د روانو انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره د امن فضا رامنځته شي. خو بل لور ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د منګلو او صبریو په ولسوالۍ کې پر افغان او ائتلاف ځواکونو باندې د طالبانو په بمي چاودنو او وسلوالو حملو کې تر شلو زیات کورنۍ او بهرني سرتېري وژل شوي او د هغوی څو فوځي موټر ویجړ شوي دي. د دغه راز رسنیو ته ویلي چې د جمعې په سهار هم د دوی کسانو د پکتیا مرکز د ګردیز ښار ختیځ لور ته د سټو کنډو په سیمه کې لیوه کمین څخه د اکمالاتي کتار د امنیتي کسانو د سوالۍ پر موټرو باندې برید کړی چې له امله یې څلور سربډوله موټر له منځه تللي او پکې سواره کسان وژل شوي دي. خو د خوست د امنیت قمندان د طالبانو د وایندا ایدیا به بنسټ او بل له هغه یې رد کړه.
موږ هیڅ نه و مرجوبله نه لرو په ټولو عملیاتو کې او پیلانم په یو تعداد سیمو کې ادامه لري.
د خوست په ځینو نارامو ولسوالیو کې د افغان او ائتلاف ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په داسې حال کې ادامه لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنې نیټې ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. ځینې ځایي اوسېدونکي وایي که د خوست په نارامو سیمو کې بشپړ امنیت ټینګ نه شي نو کېدای شي یو شمېر رای ورکوونکي په انتخاباتو کې د ګډون له حق څخه بې برخې شي.
که په خوست کې حکومتي مسؤلان او طالبان د یو بل خبره د تلفاتو په برخه کې ردوي، په کندهار کې هم همدا کیسه ده. په دغه ولایت کې دوه چاودنو دولتي سرتیري وژلي او په زابل کې هوایي برید طالبان وژلي. د سیمې رپورت لرو.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پولیسو د یو پوستې پر قمندان لاجمیر باندې د دې ولسوالۍ په خسره او مانده کې د مین چاودنه سوې ده. د ارغنداب ولسوالۍ حاجي عبدالجبار وایي چې په چاودنه کې د لاجمیر قمندان په ګډون 15 دولتي سرتیري وژل سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی وایي شپږ دولتي سرتیري وژلي دي. له بل پلوه په همدې ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره دوه نړیوال سرتیري د مین په چاودنه کې ژوبل سوي دي. هاخوا بیا د ژړۍ په ولسوالۍ کې د ائتلاف د لوجستیکي کاروان پر افغان ساتونکو باندې د مین چاودنه سوې ده. د ژړۍ ولسوال نیاز محمد سرادی وایي چې د کاروان یو افغان ساتونکی وژل سوی او 15 نور ژوبل سوي دي. قار یوسف وایي چې 15 امنیتي کسان یې وژلي او دوه موټران یې سوځلي دي. د زابل د امنیت امیر جیلاني خان فرایی بیا وایي چې د ائتلاف هوایي ځواک هغه مهال وسلوال طالبان په نښه کړل چې غوښتل یې ماینونه ځای پر ځای کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې ولایتونو کې په داسې حال کې امنیتي پیښې رامنځته کېږي چې افغان او نړیوال ځواکونه هڅه کوي تر انتخاباتو وړاندې امنیت ډاډمن کړي. مینهپال د ازادي راډیو کندهار.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د خبرونه په دې برخه کې په افغانستان کې د بیا رغاونې په اړه رپورټونه لرو. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې د ولایتي بیا رغاونې یا پی آر ټي ډلې له لوري د هلکانو لپاره د دوو منځنیو ښوونځیو ودانۍ جوړې شي. له اسدآباد زموږ خبریال رپورټ لري.
د کونړ په ولایت کې د دوو منځنیو ښوونځیو د ودانیو جوړولو قراردادونه د پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغاونې ډلې او د کونړ د والي ترمنځ لاسلیک شول. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د منورې ولسوالۍ د دوو منځنیو ښوونځیو د ودانیو جوړولو تړونونه لاسلیک کړل چې دواړه ښوونځي به په پاخه او اساسي ډول جوړ شي.
دا د څلور لکه شل زره ډالره باندې دوه مکتبه جوړوي. خو دا یو خاص مکتبونه په دې دي چې دا تشنابونه لري د شاګردانو لپاره، د استاد او استادانو دفتر به فرش وي، شاګردانو ته به چوکۍ وي، اوبه به وي، سولر برق به وي په مکتب کې.
هغه ویل پی آر ټي د ولایتي بیا رغونې ډلې په کونړ کې ګڼو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې او په لسګونو نورو ته یې د تعمیرونو ابادولو دپاره بودیجه ځانګړې کړې ده.
د کونړ د پی آر ټي د خوانه منظور شوی دی چې په ټولو ولسوالیو کې به اله سوی انشاءالله جوړیږي او د دې هر یو قیمت دوه لکه پنځه اویا زره ډالر په شاوخوا.
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادۍ راډیو ته وویل د پوهنې وزارت پلان نیولی چې زده کوونکو ته د سرپنا تر څنګ د زده کړې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا ډېره مهمه برنامه د معارف ده چې موږ باید تعمیرونه ولرو او شاګرد ته داسې ماحول د تعلیم تربیې برابر کړو چې هغه وتوانېږي په دې باندې په ښه سهولت سره په آرامه فضا کې د لمر او د باران نه سوري ته کینی او بچ کینی او بالاخره هغوی په دې باندې د تعلیم کچه په دې شکل باندې ښه کېږي انشاءالله. دغه فعلاً چې دغه دوه مکتبونه د جوړېدو په حال کې دي، دواړو کې په حدود دولس سوه شاګردان عملا تدریس کوي.
هغه وویل په کونړ کې نږدې څلور سوه ښوونځي فعال دي چې د دوه سوه په شاوخوا کې یې ودانۍ لري او نور یې د تعمیرونو د نشتوالي ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
په هرات کې د خرابزون د کرنې او مالدارۍ د چارو ګڼ شمېر مسؤلان په یوه روزنیزه دوره کې راغونډ شوي دي. دوی د خپلو ستونزو د حل په لارو چارو سلا مشورې کوي او د مالي چارو روزنه ترلاسه کوي. د هرات له ښاره په دې اړه نور معلومات زموږ خبریال راکوي.
په هرات ښار کې د غدری ورځنۍ روزنیزه ورکشاپ د نیمروز، غور، بادغیس او په هرات سربیره د فراه ولایت یو شمېر د کرنې او مالدارۍ ریاست مامورینو په رابللو سره جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ مرستیال وزیر سلیم خان کندوزی د دغه روزنیزه ورکشاپ د پرانستنې په مهال خبریالانو ته وویل د ټول هیواد په کچه ورته پروګرام پیل کوي.
د دې د ورځني ورکشاپ یو ځانګړی هدف د دې موضوع عمده موضوعانو کې تدارکاتو کې مالی کې مینجمنت کې او منابع بشري کې ټریننګ دی، معلومات دي، د دولت پالیسیانو شریکول دي، مالی اصولونه یا پالیسیان یا متحد الملل سره شریکول دي، دی سره هغه مشکلات چې په ساحو کې لري په ولایت کې لري د مالی د نگرانۍ تدارکات د نگرانۍ هغه مشکلات حل کول دي. ځکه موږ غواړو چې د وزارت نه راوځو ولایت تراسو زون تراسو د دې سره وګورئ هغه مشکل چې په هغه د نږدې نه ویني چې مشکل څه دی او باید څنګه حل شي.
غونډه کې د غور ولایت کرنې استازي د اصلاح شوي تخمونو له نشتوالي څخه د بادغیس ولایت کرنې مسؤول د پستې د لږ حاصل او د فراه د کرنې مالداري رئیس محمد اسلام دانا د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو مارکیټ نشتوالي څخه شکایتونه وکړه.
موږ محتاج د مارکیټینګ یو، موږ په خپل ولایت کې مارکیټ د ټول پروژات په خپل ولایت کې نه کېږي، موږ شی تولیدو په خپل وخت سامان مالي. په تېر ځل کې موږ په خپل ولایت کې زیاتره تفدیش بر متریک ټن غنم کمبود درلوده، خوش په ځان شش کړ موږ 15000 متریک ټن خپل ترخص ځای کې درو. دې ته مارکیټ څه زراشته چې د کارانو مسلات په شکه مر باندې خرڅ شي، نو د کاران ته شوي کېږي کدا حاصلات دې په شکه مت باندې شي نیو کار ته حاضر دي چې دوه برابر نور هم غنم کښته.
په عمومي ډول د ورکشاپ ګډونوالو ورته روزنیز پروګرامونه ګټور وبلل. اړوند چارواکو ته د دوام وړاندیز ورکړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ مرستیال وزیر وویل دې ترڅنګ چې افغانستان کې دین نه به دا لړۍ جاري ساتي، بلکې لنډ مهال کې بل هر ولایت څخه یو یو مامور د روزنې لپاره له هیواد بهر ملکونو ته روزنې ته ولیږي.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رایه چونې هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رایه چونې مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رایه ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وښیي چې معلومه شي لامورایه نه ده ورکړې.
د ګوتې تر رنګولو او په مسلسي ډول د کارت تر سوري کولو وروسته دوی رایه پاڼې ترلاسه کوي چې وایشنه او بلای نسوري رنګ لري.
رایه پاڼې مو چې کله ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځي او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مرابه شکل کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوي.
کله چې مو پښنه رای پانه کې د ولسمشتۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسواری رای پانه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نخښه کړ، رای پانه کاټوي او هر یو په خپل خپل صندوق کې اچوي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
ازادي اوریدونکو پروګرام اجمل اند وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
دا ازادي او اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې مو ته تر کله کو په دې ورسوي کې امریکا څخه خبرېدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د سرګونو طالب بندیانو د ډلېزي وژنې مسله کلونه ورسته بیا راپورته کړه. د ورسپانې د بشري حقوقو د سارنې د ځینې سازمانونو د مامورینو له قوله وویل چې د افغانستان په شمال کې د 2001 کال په ورسوي کې کله چې د طالبانو رژیم د لنګیدو په حال کې وو، په زرګونو طالب وسلوال د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملیشو ته تسلیم شول. ورسپانې د بشري حقوقو د ځینو کارکونکو په حواله چې هغه مهال په افغانستان کې کار کړی و، لیکلي و چې له دې بندیانو څخه په زرګونو یې په ډله ییزه توګه په کانتینرونو کې د انتقال پر مهال د هوا د بندېدو او په کانتینرونو د ډزو په نتیجه کې په ناوړه مرګ وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دا شوی و چې د ښاغلي بوش حکومت په وار وار د دوستم لخوا د شبرغان د وژنو پاکله د تحقیقاتو مخنیوی کړی، ځکه د ورسپانې په وینا دوستم هغه مهال د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا استخدام شوی و او د دې ادارې مالی مرستې ترلاسه کولې. بل لور ته د دوستم ملیشه ځواکونو د متحده ایالاتو له خاصو ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کوله. د نیویارک ټایمز د دې مقالې له خبرېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت سلاحکار ته دنده وسپارله چې د افغانستان په شمال کې دی د 2001 کال په پای کې په ډله ییزه توګه د طالب بندیانو د وژنې په اړه تحقیقات وکړي او معلومات دې راټول کړي. اوباما په دې اړه وویل:
There are responsibilities that all nations have even in war and if it appears that our conduct
ځینی مسولیتونه شته چې ټول هیوادونه حتی د جګړې پر مهال هم باید مراعات کړي. کدا چې څرګند شي چې زموږ اجراتو په یو ډول سره د جګړې د قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې وینو، زه فکر کوم چې موږ باید ځان پرې خبر کړو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وویل چې په دې اړه راپورونه ورسره شته، خو تر اوسه ورته د تحقیقاتو زمینه نه ده برابره شوې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو غړي نادر نادری د ازادۍ راډیو ته وویل:
ډېر واضح خبره ده چې یعنی یقیني خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده. زیات شمېر کسان چې بیا جنګي اسیران وو یا په بل حالت کې دوی هلته وچل شوې ده او ساده موندل شوې ده، قبلونه یې پیدا ده، تحقیقات ابتدایي تحقیقات شوي ده چې دلته یو جنایت شوی ده. دې باندې شک او سوال موجود نه ده. خو بیا دویم مسله چې د هغه نه وروسته ډېر مهم او عمده کېږي دا ده چې په دغه جنایاتو کې څوک ښکېل وو. تر اوسه پورې دوه خبره ده چې ځینو کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثې په ساحه کې موجود وو، دوی هم کېدی شي چې په دغه حادثه کې ښکېل اوسي. نو د دغه مسالې د سپین کولو لپاره او دا چې معلوم شي چې واقعا څوک دلته مسؤول وو، کوم کسان په کومه سطحه کې دوی رول سوي وو او څوک تصمیم نیولی دی دغه جنایت ترسره کولو.
نادری صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې هکله تحقیقات کړي دي. تاسو تحقیقات سوئ، تاسو په کومو برخو کې تحقیق کړی دی؟
موږ خو اساساً داسې برخې کړي دي چې دغه ساحه د دلیف قبرونه چې موجود موږ نه یوازې دغه دلیف قبرونه بلکې په افغانستان کې د سلو نه زیات دلیف قبرونه موږ موندلي دي او هلته اوباندې تحقیقات ابتدایي تحقیقات مو داسې کړي دي چې دغه حادثه څه وخت ترسره شوې ده او احتمالا څومره کسان به پکې دا خو عوامل خو اکثرا زیاتر کار دپاره او زیاتر منابعو ته ضرورت ورته شته. او یو اول خو دا ده چې هغه سې اسناد مدارک ته لاسرسی ضروري ده چې په هغه کې دغه تصامیم ثبت شوي. موږ دا کوشنه کړې دي چې دغه دا دیرشو کالو کې چې په افغانستان کې دا جرمونه او جنایتونه شوې ده، دې په امید وګه موږ معلومات پیدا کو. اکثر اند ډیر مشکل ده چې هغه اصلي اسناد چې سبسوي د رسمي مراجعو کې لکه چې د امریکایي ځواکونو په دفترونو کې یا د نورو ښکېلو ګروپونو په دوی په دفترونو کې د دوی په اسنادو کې موجود دي کوم تصمیم که سبسوي هغه ته لاسرسی ممکن نه ده.
لدې څمو د ورسره جنرال عبدالرشید دوستم لخوا په دې اړه ویل امیا خبره شو. خغلی دوستم په دې اعلامیه کې پر د زرګونو طالب بندیانو د ډلې ایزي وژنې تورونه رد کړل. خغلی دوستم دا د نیویارک ټایمز ورسپانې او یو شمیر لویدیز ژورنالیستانو لخوا لزانه جوړې شوې خبرې وبللې. په دې اړه د دوستم د اعلامیې په وړاندې د بشري حقوقو ډلو بیا عکس العمل وښود او د دوستم ځوابونه یې نیمګړي وبلل. د جنرال دوستم د سرګندونو په جواب کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیایي څانګې مشر سام ظریفي و مقاله خبره کړه او په پایل کې وویل په 2001 میلادي کال کې د شمال ټلوالي لخوا د طالبانو د معاصري او د بندیانو د ډلیزي وژنې په اړه د جنرال عبدالرشید دوستم عکس العمل د دې مسلې د عاجل څېړنې اړتیا په ډاګه کوي. سام ظریفي په خپل مقاله کې د جنرال دوستم په جواب کې وویل جنرال دوستم د مختلفو دلایلو له وجې نه غواړي چې د 2001 کال د نومبر د میاشتې د پیښو په اړه د تحقیقات وشي. ازادي راډیو په دې اړه هم د نیویارک ټایمز ورسپانې مقالې خبرې کړې. هم یې د جنرال عبدالرشید دوستم اعلامیه او هم یې د بشري حقوقو د ډلو څرګندونې وخت په وخت خبرې کړې. خو په دې دوران کې په لسکونو اوریدونکو د دې پیښو په اړه موږ خپل پیغامونه هم ثبت کړي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام اوریدونکو کسان په دې اړه بیلابیل نظریات وړاندې کوي، خو یو ټکی د ټولو په منځ کې ګډ دی او هغه دا چې په دې اړه باید څېړنې همدا اوس پیل شي او تورن کسان باید محاکمې ته راکشي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ویلي د بارک اوباما پر هغه شمنې ډیر باور نه لري چې په افغانستان کې د جنایتکاران محاکمه شي.
هغه خبره چې جنرال دوستم د محکمه شي د شک او تردید په سترګو ګورم، ځکه چې جنرال دوستم خو د دوی په کومنده کلای جنګلي کې جنایتونه وکړل، خو ټول کمونستان د محکمې واړدي، خو لوی قاتل به جنرال دوستم وي، ځکه چې د شوروي په وخت کې د دوی ځواکونه د افغان شوروي په نامه مشهور وو.
یو بل اوریدونکي چې دا هم خپل نوم نه دی اخیستی وایي چې کچيري په افغانستان کې جنگي جنایتکار محاکمې ته راخکل شینو کې دای شي چې د حکومت وسنی مخالفین له مخالفت لاس واخلي.
د دوستم په محاکمې باندې ډېر خوشاله یم چې دا محاکمه شي. دا به د طالبانو نه د افغانستان مخالفینو نه بلکې د ټولو افغانانو زړونه به امریکا خپل کی. او دا چې یو څو نفر نور هم دي چې هغه باید هم محاکمه شي لکه عبدالرسول سیاف او ربانی، دا به ټول افغانانو زړونه خپل کی.
د عبدالوهاب په نوم یو اوریدونکو له ایران نه مخته په خپل پیغام کې ویلي چې د لایلی په دښته کې د تسلیم شو طالبانو وژنه هیڅوک نشي پټولی.
دا رشید دوستم چې وای 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 دا ردی دا تورونه دی ردی په دښته لایلی کې چې تانان دې نه ډاکړه، دا منډ نه درولې، خوند نه درولې، اقربا نه درولې، دا افغانستان به چا نه و. ته دی را کش کړي، دی محکمې ته را کش کړي، زه څه پوښتنه وسي؟ یو څوک چې قتل وکړي، یو څوک چې قتل وکړي نه یې کړی کېږي، مثلا چې وایي ما قتل کړی دی، ما محکمې ته کش کړي، دی باید را کش شي، باید پوښتنه ځینې وسي، باید دی پوښتنه ځینې وسي. تا دا پر څه مړه کړه؟ تا دا خو تا ته تسلیم شوی و، تا ولې وژلوله؟ مثلا تا ویولې به زندان ته بده ویولې. مثلا
له خوست څخه یو اوریدونکي بیا په خپل پیغام کې عبدالرشید دوستم مجرم بللی وای که دا محاکمه شي طالبان به هم سولې ته غاړه کېږدي.
که چېرې رشید دوستم محکمې ته راکش کړی شي د اساسي قانون له مخې، طالبان به هم سولې ته غاړه کېږدي. نور وسلام.
د بادغیس له غرماچ څخه شرف الدین شهزاده وایي داسې ښکاري چې امریکا اوس هغه لاره پیدا کړه چې د افغانانو ستونزې پرې حل کړي.
زه د اوباما دغه پلان ته هرکلی کوم او انشاءالله د افغانستان ټول مظلوم او کړېدلی ولس به یې هم هرکلی وکړي. او اوس غربیان د افغانستان د مظلوم ولس د درد په دوا یې پیدا کړه. که چیرې دغه پروسه په عملي توګه استعمال شي او ټول هغه کسان چې د ملت په وینو یې لاسونه سره وي محاکمه کړل سي، نو او هغه د بګرام او ګوانتنامو په زندانو کې واچول سي او د مظلوم حق ترې واخیستل سي، او انشاءالله د دغه پروسې په عملي کولو کې به په افغانستان کې ډېر غټ بدلون راشي. نو زه د یو افغان په صفت او د یو یتیم په صفت د افغانستان د اوسني رئیس جمهور، د ولسی جرګې، د ستري محکمې، د سنا د مجلس د لوی سرنګوالی د دفاع د وزارت د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ټولو مخورو او سپینږرو څخه هیله کوم چې د دې مظلوم ملت غم دې وخوري او د خدای په خاطر د یتیمانو اوښکې دې پاکې کړي او د اوباما تر شا دې ودرېږي او دغه پروسه دې عملي کړي.
یو اورېدونکي چې نومونه دې اخیستی وایي د افغانستان په شمال کې د جګړو پر مهال دی هم یو طالب چارواکی او د ده په وینا دوستم ته تسلیم شوي طالبان 2000 کسه نه و بلکې 3000 کسان و. دې وایي دوستم ورته ویلي و که ورته تسلیم شي نو وسلې او موټرې به یې ددوي او طالبان به قندهار ته رسي.
په اول کمربند کې به زموږ څه سلا اخیستله، په دوم کمربند کې به زموږ د موټرو کښته کولو، موږ به تلاشي کولو، داسې کانتینرو ته به پورته کولو چې کانتینرونه به یا تر پالکا شوه یا به مقصد کانتینرونه و دا تر لوی غټ موټر، نو بیا موږ شبرغان ته به انتقالوو. موږ چې به د شمال یا د هوا غوښتونکو ځینې وکړو، دوی به په سکیلانو په دې کانتینرو کې ضربې وولې، نو باره بیا انډیواله بس موږ ته بس هوا رایله کړو. موږ چې بیا هلته ورسولو، هغه ځای به موږ په کانتینرو کې بارولو، دښتې لیلې ته به بیولو، دښتې لیلې کې به موږ ژوندي تر خاورو لاندې کولو. نو بیا ما د ازبک سره چې زه د شبرغان د محبس مسؤول په نامه د ازبک و جوربیک د دې جوربیک سرباز ته ما وویل، مال چې ته ما مړ کړې زما په مرګ به څه جوړه کړې، نو زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم. ول ته به ما ته څنګه پیسې راکړې چې زه هلته د شبرغان د محبس موږ دوه سوه کسه طالبان بار کړو، د دښتې لیلې و دښته یې بوت، د دښتې لیلې په دښت کې زه د ده سره په تماس کې شوم. ول ته به ما ته څنګه پیسې راکړې، ما زه به تا ته دای پیسې درکړم چې ما د ارګنک په دښت کې زه د یو ماز امیري مالی وم، ما پټې کړي دي مقصد $10,000، زه به $10,000 تا ته درکړم. ول چې ته ما ته $10,000 راکړې، زه بېخي تا خلاصوم. نو بیا زه د ده سره مقصد پاتې شوم، دی زه یو ځای پټ کړم په موټر کې، بېرته راوستلم خپل کور ته. نو زما د افغانستان د لوړو مقامو څه و مقصد، نو اوباما صاحب ته دا غوښتنه کړه، دوستم صاحب مقصد 2000 کسه مړه نه کړه، دوستم صاحب 3000 کسه مقصد بین الملل په قلم ده ته تسلیم شوه، د مقصد واخیستله، یا ژوندي تر خاورو لاندې کړه، یا د سکیلانو په ضربو کې انډیواله د بینه ویوړه.
د حاجي میرزمان په نوم یو اورېدونکي له سعودي عربستان نه زنګ وهلی وایي چې جنګي جنایتکار باید د خپلو کړو سزا وویني. د حاجي میرزمان په وینا ولسمشر کرزی چې د افغانستان لپاره یې خدمتونه د یاد وړ دي باید د داسې کسانو پلوي ونه کړي.
نو زه د امریکا حکومت نه او خصوصا اوباما نه او د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه مننه کوم چې داسې ظالمان کمې ته راوکاږي. په افغانستان کې رستم ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دا 2000 طالبان نه دي، دا 14000 نه هم زیات طالبان وو، تقریبا 3000 تښتېدلي دي او نور ټول د رستم په لاس کې وو. او که اوباما خصوصا یا د امریکا نور چارواکي یا د افغانستان حکومت، نو دا محکمې ته راکش کړي، نو دینه خو موږ مننه کوو. او دا یو داسې نور ډېر قمانداران دي، لکه اوس محترم میمن کرزی صاحب د افغانستان بنسټ کې خو افغانستان یې جوړ کړ، داسې موږ نه وایو. اوس که داسې دی کوي لکه مثال لکه فرانس سره یا لکه روسن سره، دا سره دا لاس یو کوي او دا خپل نوم دې بدناموي، نو نه پوهېږو چې دا په کوم اساس باندې دا یو سره یو کېږي.
موږ ته تر شپېتو زیاتو نورو اورېدونکو هم په ورته توګه پیغامونه ثبت کړي او په کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په ډله ییزه وژنه کې د لاس لرونکو د محاکمې غوښتنه کړې. موږ له دې اورېدونکو څخه مننه کوو، د وخت کموالي له کبله د ټولو پیغامونه نشو خپرولی، خو یو تن چې د جنرال دوستم له پلویانو ښکاري بیا د ازادۍ راډیو ته په خپل ثبت کړي پیغام کې ویلي چې جنرال دوستم ټول هغه کسان وژلي کوم چې تروریستان وو، القاعده شبکې پورې تړاو درلود او د افغانستان شمال ته په چور او چپاول پسې ورغلی وو.
یک وقت از رادیو آزادی بسیار سر صدا ها را به وجود آورده. عرض کنم کسانی که از طرف جنرال سید دوستم به خطر رسیده است، اولا باید شناسایی شوند که کی ها هستند. تمامشان القاعده، تروریست و تجاوزگر هستند. شاید اندک افغانها هم به تجاوز آمده بودند به خطر رسیده باشند، ولی از نگاه دین اسلام و قرآن هر کسی که بالای کسی تجاوز میکند، بالای مال و ناموسش، کسی که تجاوز کرده است از طرف مقابل اگر به خطر میرسه و به نماز و جنازه اش روان است. من به نیز یک افغان از مسئولین رادیو آزادی میپرسم که همیشه طرفداری طالبان را میکنند، آیا کسایی که از طرف غازی جنرال عبدالرشید دوستم به خطر رسیده است از کجا بودند؟
به کجا رفته بودند؟ آیا با میمونی رفته بودند؟ آیا با کمک به جنرال دوستم و مردم بیچاره سفارت شمال رفته بودند؟
نوگران اوریدون که مکستا پیغامم خپور کرد د ازادۍ رادیو په افغانستان کې د هیڅ ډلې پلوی نه کوي، بلکې خپل اوریدون کو ته کرا باوري او بی طرفه معلومات وړاندې کوي. دا د ستا پیغام مو خپور کرد. موږ هیله مند یو که د جنرال عبدالرشید دوستم نور پلویان هم په دې اړه نظرونه او پیغامونه لري، موږ ته دې ثبت کړي چې په همدې خپرونه کې ورته خبره کړو. زموږ د پیغام ثبتون کی ماشین شمیره ده 00 420 11 2 1 45. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 2 1 45. تر بل خبرونه مو علامل د ازادۍ رادیو د نور خبرونو د اوریدو بل
باز هم